د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به ووري چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوي دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو خبرونه ووري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لکتر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د جرمني دی پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. طالبانو یو ویاند خبري اژانس ته ویلي چې دا ډله دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دو تنو کارکونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بېغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولي دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
تدې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګند وسلوالو وژلی و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل دی. ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چارکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تېښته بریالي شوي دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره دی ولایت تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تېر اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیو کدا و چې دا پیسې کمی دی او غوښتنې کړي چې باید $2000 وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملیې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه 4 کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. او چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په 4 کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخ کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سی بیلې دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیلې کړي.
نو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت د لمنځتلو لګواښ سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل، فرانسویانو پوسټونه وړل.
پنارېوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریډیو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ والي فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونې د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلي عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړ خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د څلوي سره امریکایي ډالرو د رشوه د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې دغه سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی وو. د بلخ د والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغه غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږۍ د سناتوران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیلډ نیول شوه. سر له دې چې د بلخ والي ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوې د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه یې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولي دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې له دې دریو سناتورانو څخه دوه د دوو غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او له هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلي دي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته یې د ماین خښونې او سنایپر یا نښهویشتونکو ټوپکو روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمېر 15 تنه وښود او دغه شانې په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. له دې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو بل نه پاسانه نسی بیلیدای. کڅم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښه په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیل کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل عسکر دوی سرونه پرې شوي د چا لخوا قاتلین یا هم افغان خارجي ده. یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غواړو موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یو هم نه ده پلې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل لیکلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو او ټوپکو روزنه ورکوله. امریکایي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډېر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې 2500 نه زیاتېږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ده په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي که نه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې به دا شان نه. زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر چې صلح وسوه ټوله مشکل به حل وي. او که جګړه یې د طالبانو عملي د حکومت بمبارونه یي منطقې د طالبانو په لاس کې، هلته به هم القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک وي. د کور چې دیوال ونه نیږي، دروازه یې وخیږي، کور ته به هر چخله مرځي، سپی به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مون ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه، پس تر صلح دې دا دې دې سره اړیکې نیولې
ده. په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه، یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ شدا چې اوسه ګورو دغه ځانمرګي یا دا چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو د دغسې موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي، فکر نه کوم چې دا د طالبان وي. نو دغه موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي، یا د خلکو سرونه پرې کېږي، یا خلک ذره ذره کېږي، ټوک ټوک کېږي، پارچه پارچه کېږي، دا بلد نورې دلی بولم. خو مونته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده. که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، نه به بیا القاعده وي، نه به بیا بله بلایي، نه به بل څه وي.
بله. او حاجي صاحب، یوه بله خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي، یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته؟ یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته
په جنگ کې؟ محترم، څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چېشته د چېش سلا یې وده، نو بیا که طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا داغو د یو دي. په هغه وخت هر څه کېږي، خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولې ته زمینه برابره شي. که جنگ ما تا چې جنگ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنگ کوي، هغه دغه ځای څخه استفاده کوي، سوی استفاده کوي. نو د دغه څه موږ معلومیږي معلومدار یو بل سره همکار دي. مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا، سلات ستا، پیسو ته ستا، ډوډۍ ته ستا، دواو ته ستا، خامخا
او حاجي صاحب
سایو ته لاس اوږدوي، هم نور ډول ته اوږدوي.
بله حاجي صاحب، د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سوله وکړه، مشکلات ګرد حل دي. د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی دی نهسته. بیا موږ ته دا معلومیږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي، د روزګان و هلمند و کندهار چې بیا په هغه منځ کې هېڅ څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې وربند کې موږ ته معلومه شو. که طالبان وربند وکړي، طالبان سوله وکړي، مشکل حل دی، د خیر بیا هېڅ شی نشته. شری
د سولې د شورا پخوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. دا رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی، په بېلابېلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړي ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځیو ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوستو ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستې نو ډاډه دی چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملا پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کېږي، هغلته به عملا اوس کار چارې پیل کېږي. او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین تهم غزول کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره لدې موقع په استفاده چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې په هنتونونو رسخت او محصولین وزګار دي نو لدې چارې به بریالي ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړی د وزرو ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به یې دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلی وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولیږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبح ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه دی چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډېر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي، بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سیاسي مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان په رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راون غاړي. دی وایي د هغې اړتیا له مخې چې پوهنیز ډګر ورسره مخ و او هغه احساس چې دی د خپل هیواد پر وړاندې لري اړ کړی چې په رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوږه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی، کله چې موږ وطن سره احساس د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو که موږ بیا رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم وکړو موږ نه ستړي کیږو، ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډیر ښه او بریالي صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 30 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسني چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستیندوزی بود
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یادر شو پورې کسانو کار کاوه کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیات کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله خو وروسته چې نامنی زیاته شوه ورځ په ورځ مخ پټ روان وو په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتې یم
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکو دی دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانې او هټۍ وې خو اوس نسته هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډېر خوښولم او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو ځکه چې مالونه هم د غزنی وو د ګیدړو شغالانو لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود لکه په اوس وخت کې چې چپه نه لري په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړه نه ورته ښه کوي
ما بسیار کوشش کړم چې یک موسسه پیدا شي نه
ما ډیر هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده له هغوی سره مرسته وکړم ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وایي خو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي د لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو بحثونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوې وه په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د 600 ډالرو مرستې ورکول منل شوي یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته دی د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره 2000 ډالرو ته پورته کړي ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکو سناتور باد ټامی هم شامل و چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتره ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بلې ملې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی وویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې انتخابات د ډیموکرات سیال جو بایډن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړی وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکو سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شې ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایډن هم د ډسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایډن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه وه لاسلیک کړي نو فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا پیسې تمامې شوې وي.
د اجمل آن له راپور سره د مازدیګر 4:30 ته راورسیدو. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی دی ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي طالبانو په دې ولایت کې لکتر لګ شل ملکیان تښتولي دي. غزنی دی ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د خبره د جرمني دی پی خبري اجانس ته کړی او ویل چې دغه کسان پرون یک شنبه دی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوی او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. طالبانو یو ویندې خبري اجانس ته یوازې دومره ویل چې دا ډله دغه پی کې په اړه انڅېړنه کوي. د غرض د غزنی چارواکو نن سهار د ولایت مستوفیه د دو کارکونکو د وژلو خبر هم ورکړ. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قمندان ناپیژنده وسلوالو په ډزو وژلی. د ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل مهرابالدین چې په معلم مشهور په چارکارو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت د اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې دغه درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د سخت واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده وه نن غرمه مهال د مسافر لونکو موټر پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر 2 ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه سوې او 12 تنه تري تم دي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړ په 4 کلونو بند محکومه کړې وه. داود افغانستان د څو د افغانستان او نړۍ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه او سم پام وکړي. څو سپورتي خبرونه ته د کرکټ نړیوال شورا ICC افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شلور لوبو د لسیزې د ټیم لوبغاړی نومولی دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې ښه ځلیدلی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلور سیالۍ کې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې خپله لومړنۍ لوبه وکړه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند د سنرایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي وروستو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یک شنبه د ټی شل آی د او ڈی آی او د ټیسټ لوبو د لسیزې د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغو ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی. ټاکل شوی چې سبا سیشن به د کابل د وشو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د وشپېته لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي او 2 ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي یورش په وینا دا سیالۍ به په 2 کټګوریو کې د 8 او 12 کلونو او د 12 او 14 کلونو ترمنځ ترسره کیږي. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو غوراوی ایښودل شوی دی. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې او ایتالوي کلب یوونتوس نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. رونالډو د کلوب ساکر له لوري دغه جایزه د هغو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړه چې تېره شپه په دوبۍ کې جوړ شوي و. رونالډو تر اوسه د پرتګال د ملي ټیم لپاره سیالیو کې 102 او د خپل کلب لپاره سیالیو کې 645 ګولونه وهلي دي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې نوریاس نوري وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به چې په څو شیبو کې خبريږي، په دې اړه باسونه واوري چې د ماشومانو لپاره د نمونو غوره کول څومره اهمیت لري.
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم مې روشان د نن په یګما خو مقصد نه مې خوښيږي د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې شي.
دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو ورستای راپور چې ځنګړی راپور دی. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخه کې یو بې ساري کال و. په سګنی کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودین په خپل تفصیلي راپور کې په 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل:
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شوو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میس کې به خو موقف تر لاسه کړي.
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویډ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki dar loda dui bayad ikhbalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی، خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې 6 وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په 2 پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4000 نورو د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 1 نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویا جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي یې رفیع الله حیدري ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو 3 وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلا شول. د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اورباند او امن مزه وڅکي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی آبا به دې را باندې ایښی وه څه ښه نوم ده. ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش. زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره:
د خپل نوم نه مې ولا مور میښی، د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم. خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم، ورکې چې یو ښه نوم به یې را باندې ایښی وه. ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی آبا به دې را باندې ایښی وه څه ښه نوم ده. ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
د مور داسې ښه نومونه دي: یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نمونه مو پر لورګانې شي فکر زره تدیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلې نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه ډېر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښې ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم وه ما وغوښته چې دا راځوندی سي رومیسا نې مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه
د خوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي نورې خبرې په یو مرکه کې اورو
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي یا یې نیکه ږدي یا یې ملک ږدي یا یې مشر ږدي یا یې وکیل ږدي او یا یې انا ږدي اصلاح خواک و خسر گدی دغه مورد لبد مرغه یو مورد داده چې مهم د ډیر بارزښت ده بارزښت متاسفانه موږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او درېم مسله داده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خاري په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه گدی او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم غیزو کې کنه هغه نوم دوی ګدی چې خپلې خوښي
کچیر یو د سې نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ون لري دا څومره بد تاثیر کولی سي
غواړم څو ستونزې یادونه وکم اولنی مورد اروایي ستونزې دي یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خپګان اخته کیږي په استراب اخته کیږي خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ دا یې بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي دریم د احساس مسله ده ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینو کړنو ته اړ باسي که بد نوم پېکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي یا که موږ بد نوم پېکېږدو کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي په خپلو استعدادونو بې باوره کوي په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ دای به معمولا کوڅړاب لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي که تاسو په خپل نوم زکی نوم ګدی په خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي زکی څه معنا ورکی زکی خوب دی او شر معنا ورکی او سرتور څه معنا ورکی لندغرد سمانه ورکی یا مثلا کتاب خپل بچی زمرای نوم کړي د زمری خو نه با دوی دا یاغه کوي په اصطلاح بیرحمی بکی شقاوت بکی یبل بکی په زوی بنامدا اس نور نمونه کړي مثلا ساروی الوتونکو کتاب خپل بچی همدا اس مثلا د س نمونه کې دی چې هغه په ټولنه کې وړو مسخري ولدي مثلا شاکوکو جان نو دا کوي سغی زولدي هم مثبت او هم منفی یعنی د د پاواتی فغیز کی د پټلزونو کې پرادوګانو کې د اسامه اسامه تورریست یا مثلا چنگیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پرسنوی که آوری او دغه نمونه به کې د سپټولن کې د سره استفاده سی مثلا اسامه تورریست اسامه القاعده اسامه جنایتکار د ټول هغه څه دي چې د ماشوم پر روحیه ډیر بد اغیز کوي د ته وډور دار ورکی د په ذهن کې وډول جنو کړنو ته اړ باسي یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وای غل ورته وای غل 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 هغه غل کی ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وای فتنه وای مزر وای هغه بل اخره فتنه کیږي مزر کیږي او رسته مور چې دا نه غړم کوم هغه اړ کیږي یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیم اغیز وکړي یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنۍ پنځکلنۍ او درکلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي یعنی کله چې په ډله کې وجای کیږي سره نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوجا ګرځي
استاد که په اخر کې دا پوښتنه وکړي کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د بچی له ستونزو سره به مخ نه وي
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي هغو نومونه ږدو یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي له ادبیاتو نه خبر دي له فرهنګ خبر دي لغوی سره کینو خبرې وکو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږي هغه له تاریخ خبر دي په اصطلاح نمونه ست په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ په خپل بچی کې دوه لورګانو زمونو د بت ټولو خمن باو خبر مرچي
ډیر مننه استاد
سلامات
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چیاست الله ممال او ملګری
شہیدانو لشہیدانو سشولی انقلابو نخرد شول دیر تاریخو نخرد شول دیر قلمو نخرد شول دیر کتابو نخرد شول
سوکھنا معاف کبھی